مطلب تاسو څه کار کړو؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې ما خپل هوټل لیو د پیټي ولا کسان را او مونږ ته چې مونږ ډوډۍ خورو دلته نو ډوډۍ خوړل او بس دغه ټیم کې پولیس را لوزي مو سره وخېجول. بل ویل زه دغه سره غلم ما خپل سودا خرڅول او بس په لار کې پولیس ونی ولا ما ته چې ته احتجاج کی. نو هغه لکال ته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی په رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپی وهلي دي او دغه خلک ځان سره خېجولي دي. خو اوس دغه طرح ځو دا چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي که هغه د پاکستان ترک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخته غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل فوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حملې نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څنګه چې ما وخت هم تاسو ته ویل چې دیکھے پخپل باندې پولیس چارواکي وچی منگا تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لزګورو کسان هغه زخمین شوی دي په دې کې بیا اوس عجیب خبره ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چم تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دي معلوم منګ لګی شمیر راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوو چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي نو هلته کې کیسه ډېره عجیبه روانه ده.
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمېر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی او هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه.
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر ویلې چې 10 افغانان موږ نیولي دي وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنډي چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
یو بخښي ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دی
هغه 250 یاد کړ بل وی 0 نیول شوی دی نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خوا چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شي دي نو داغه په اړه مختلف شمیرې دي څوک وي په 900 کې دي څوک وي 1100 کې دي څوک وي په زرګونو کې دي نو د دوی خبر هم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویل او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دي هغه د هم دا خبره وکړه چې منګه تر د 9:30 پورې ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولې دي د مظاهره چانو سره وي څوک وي چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي منګه دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړه کړی دا چې 4 نومبر نه مظاهره شروع شي 8 نومبر پورې روانې وي نو پر دې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولسو دولسو پړومبۍ کې نو دوی هغه والی دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استوري
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړې کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دوی رانیسو.
همدار صاحب د پاکستان حکومت چې ویلی دی چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی د دې کال تر اخره پورې ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شی دی؟
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړي هغه افغانان چې د سرویخت کلونه یا د سرویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وي یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کلونه دلته راغلي دي کم چې پاسپورت ویزا لري د هغو لپاره خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یاد وي کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نوې کال داسې د 10 دسمبر نه وروسته چې دوی کم افغانان یاد وي او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او بخښي دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د یو څوک له بهر پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي یو پاڼه اخلي دته مینوسی وای زین کسانو بیا ازادی رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد وسیدون کې پاکستانیان باید د ضمانت وکي دا څنګه قصره
او هو د نن مخکیم د پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغه نه زیات کولونه دغه ته اوسېږي خدای امکان سته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تاسو پرې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي موږ انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د زمانه ورپوله والا شي بیا د موږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دوی غواړي هغه نه کیږي په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ولې د افغانان نشکم چې پاکستاني نشنلټي دي پاکستاني کارډون لري البته دوی چونکی
همدر صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څه وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پوښتنه دا ده چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویرې سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامي والا څوک راغلي دي د ګاونډیانو رویه تاسو سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه وروسته یو کال حکومت او د پیپلز پارټي او د پی ام ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کوم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قرباني بکرا په اردو کې ورته وایي هغه د افغانان جوړ کړی دی خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دی دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی ده امنیت راغلی ده نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ سي هم ته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي البته دا غریب ته وکم څه کم ده دا چونکه هلته روزګار نشته چې لاړ شي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زموږ سرنوشت به څه شي وي او دا د کرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې د ولکیږي په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته چې په میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت کولو والا څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه د پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي دغه پښتنه کوله ولا ډیر زیات کم وي خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیدو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جدو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی خبرګون ښکاره کړی دی محسن داوړ هم یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونشي له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړ هم کړی دی ایمل خان هم کړی دی بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیداسي خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکیل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسېږي نو دغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسېدونکي دي نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي یو شانته خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي، نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې، د هغې غټه وجه هم دا ده چل ده کې د کروڑونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې بلوچستان کې دي، نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي، نو هغوی ته مسلې داسې په لکونو کې دي، نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولي وي؟
هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی، هغه ورکوي بیا ځان ته وکیل نیسي. دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي، په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي، او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقمندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفي ولاستان ځای خراب لاس وای.
همدر صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکه مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د څلوېښت کلونو زیات دلته پاتې کیږي، هغو ته پاکستان پی اوور کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی، ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی این ایس سی باندې کیږي، یعنې د دوی په شناختي کارډ باندې کیږي. نو بل کیټګری دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي، نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخیستلی شي، او افغانان هم په دې اکل باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او نه شي کولای. دا به د 2 دسمبر نه بعد یو څو ورځې وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دا انوسی ورکوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بیخي څوک د کوره نه شوه وتلی، افغانان کې بیخي نه شوه وتلی. البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې، خو چې کوم ونیسي خو هغه څنګه چې ستاسو دنون بنګه اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پرچه ور باندې نه کټ کوي، جیل ته ناستې وي، تاڼې ته نه بوزي، دا غلطه یې خامخا تنګوي، سب پیسې ته نه واخلي، بیا هغه نه باندې پرېږدي.
یعنی همدر صاحب، په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي له افغانانو پوښتنه کوي او کنه؟ بعد له دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي،
هو د احتجاج نه مخکې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چونکه پارټي مخکې اعلان وکړ چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي، دوی ورځ دوه ورځې مخکې په دې لارو چونکه ډېر زیات ګرځي، هغه منطقي چې افغانان په پروسی کې هغلته هم دوی سخت پرشنونه کوي، په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او افغانان پورته کوي، ورځ دوه ورځې مخکې راولي ویني سي. بیا کله چې احتجاج شروع شي، احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پارچي ورکی ورته جیل ته ولېږي، چې دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دي. البته چې کله احتجاج ختم شي، دا علاج کوم دی هغه معمول تر راشي، بیا هغه کوم چې عام وخت کوم دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي، چې څومره پیسې ورس خوا اخیستلې قانوني یې که عمرته نه اخلي واپس پرېږدي.
مننه محمد صاحب. ځینې له دې مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپورونه هم خپاره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم هم وي. د سریلانکا له الف کرکټ لوبې سره پاکستان لوبې درلودې، وایي د اسلام آباد د پیښو له خاطره دا لوبې دوی هغه کړې دي وځنډولې که نه. څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی، دوی څه علت وایي؟
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبریالانو سره خبرې کیږي نو هغوی دا وایي چې کوم مظاهره چیان دي نو هغه ځینې پټ شوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې، او دوی لګیا چاپی وهي، او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل د هغې بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چیان دي چې هغه واپس لاړ نه شي، او لا هم لټون عملیات روان دي، لا هم هلته کې معمول ته خو ژوند را روان دی، راغلی لا نه دی اسلام آباد کې، خو نورو سیمو کې هغه را روان دی. او د دې نه علاوه نور هم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل، بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلی و، او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم و دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، نا امني ده، نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډېر زیات مهم و، او دې کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم و د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان ترک انصاف اصل کې دې ورځې ته د مظاهرې ذکر برابرې کړې وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي، نو د هغې د وجې نه هم دوی ډېر زیات انتظامات کړي وو. نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو، خو هغه سې دغه مخته را نغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه. د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپریوتې، ټیټې کچې ته راپریوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیعګانو سنیانو ترمنځ چې کوم خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي، یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو، دا تورونه هم لګول کیږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده، نو د هغې د وجې نه یوازې کرکټ، بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پانګونه ده، سرمایه‌کاران دي، هغه ټول هر څه زیاتره دغسې ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب له تاسو، مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
د ازادي میلمه
سلامونه او ښه چارې. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو ځان په کابل کې کوم. ما درس نقل په کابل کې ویلی دی، مکتب مې په اعلی درجه خلاص کړی، لا وروسته د کانکور امتحان ورکړو، او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به معالجه مو هلته څلور کاله پوره کړل، پنځم کال کې ومه سم تاسفانه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بسته سو، لا وروسته مې د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتوند آنلاین پانتوند الته می خپل زده کړې شروع کړي. الته ساحت ما وای ما اوس می دویم کال په دې پانتوند کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دلته. همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکو مزه کسي پویګه ما په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره او همدارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په دې اړه کې مې همکار کړی دی او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت سره ما هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه، ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب ورسته زه بیا هم پښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوئ چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهېږي چې کانکور امتحان یې ورکړی او له هیلو ډک ځوان لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې، نو دا ډېر زیات سخت و. زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي، نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و، خو لکه سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان و، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي، نو هغه شپه باور وکړ موږ خو سهار اخري امتحان و، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسبسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره پوهنتون ته ځو او زه هېڅ نشم ویلی چې څومره سخته و. ستې ووینې سیزون دی فیلی او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې، ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نشې بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مونږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې، په سلام شروع باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویل دي چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوانځي دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي که باور کې، هر ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا سبا پوهنتون شروع کوي سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو، خو کله چې ګورو سي هر ورځ دا قیودات ډېرېږي، هر ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ چې بیخي له دې هیلو نه لاس وکړو سي نه ولا بیا به شروع سي، نو فکر نه کوم سي شروع سي او مګم دا هیلې د موږ په زړه کې ستا باور وکړی سي. اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان مو نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو ټولې کنازونه دي، ما ټولې سنسوالي چې زه په استفاد کوم دي وایي خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ پوهنځی به شروع سي، موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي، لما یو کشره خور مې وه هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغو څخه زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغو څخه د کورس هغه چارې چې دي مثلا مدیریت یې زما ستاسو استادان څو ارزیابي کوم، شاګردان ارزیابي کوم، یو ساعت مې هغو ته ورکړی، بیا له هغو رسم زه خپل استادان ته ترنینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درس باندې پوه شي، څنګه شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی، د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان یا نور استادان دي آزادانه صنف ته د کولای شي کېدو ممکن هغه چدونه مو او پلیټ فارمونه سي مو باید استفاده کړو. دې څنګه سلای جوړ کړي، هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم، له هغو رسم بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درې صنفونو ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندو سره مې کوم په کم، هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه د شپې ویده کېږم ډېره ارامه یوم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو، نن یې دا شیان زده کوو، خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی وي دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هره میاشتې کښې زه امتحان اخم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده چې زه
فعالیتونو موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو، او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زمی هم شروع شو مکمل کول. زمی ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هڅه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغو وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو، هره ورځ یې وژړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته د دې تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلیټ فارم و چې د افغانو مېرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ما ته مفید وو، ډېر جالب وو. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو هسې دلته ده، څومره ښه پوهنتونونه دي، هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل، بېخي کم وخت کې، تقریبا درو میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل، او بېخي بېخي هغه ما ته مفید وو. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فری کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فری کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته اسکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید وو. بېخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کښې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوځې، پوهېږې چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده، نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولای شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو، هغو پورې کوم چې دې آنلاین کارونه کوي، موږ هم په هغو کوم آنلاین کارو کښې ګډون وکړو.
په دې آنلاین اکاډمي کښې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کښې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. دې کنه د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسره هم ډېر وو. یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق استادان سم. همدارنګه د نیز زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دوی کولای سي خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسي یا هلته د نیز زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره د نیز زده کړې هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره ته نسي کولای سي ټول بخشونه کور کړي. صحیح ده ته په تدریس کې تجربه ولرې، لا په نورو بخشو کې، اعلاناتو کې، خو په ټولو شیانو کې څوک نسي کولای هر کار یعنې وکړي. موږ ضرورت نه لرل چې موږ هم سره کار وکړي. خوشبختانه اوس وطنپال افغانان ستاسې د تا لاس ونیسي او تا په سختو شرایطو کې تا ته هغه لاره در وښيي. نو څنګه سمه تاسو موږ دومره سوشل مدیا کې نه یو او دومره موږ نسي کولای چې تر خلکو خپل اعلانات ورسوو په افغانستان کې او د هغه چا لپاره چې په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي. دا موږ ته ډېر زیات سخت و. نو موږ سره بعضې خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړله. او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمي لپاره یو مثبت پوینټ و چې ډېر له موږ سره کار وکړو، تجربې یې شریک کړلې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره مخبرې وکړل. تب کابل کې دلته موږ ته به اجازه نه راکول چې د سیسونو مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، د انګلیسي سنترو ته. خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات مینتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره به مشوره کوله، سیسونونه به ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسون جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره. هر کوم شاګرد موږ
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نه شروع کړی دی. نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درېو خلکو نه پېژنم، د افغانستان نمبرونه وو، مسیجونه اوسو په واټساپ کې، د اکاډمي په واټساپ کې، چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. یعنې دا عادي خلک وو چې موږ ته داسې وي چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه ده اورېدلې او نه پوهېږم چې دوی به دوی د کار نه خبر وي، دوی به مشکل ولري یا ونه لري. په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سره، ځکه چې نه هغه درې مسیجونه چې وو هغه فکر کوم زموږ هېوادوال به اوسې دوی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل. خو زموږ درسونه ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وو، چې دی یعنې موږ حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که نه، تر اوسه خو داسې منفي فیدبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده چې درس کې داسې وقفې راسي، بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه شي کولای. نو دا یو پوینټ ده چې بعض استادان مطول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض صاحب کې نشته سم کار نه کی حال ته پدې یو مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس مو انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستانه تدریس کوي نو دا یو هټ سول د دې لپاره چې موږ تاسو سره او بل دا چې آنلاین پلاتفورم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي چې دوی ځان ورسره بلد کړي دوی درې ورځې کله چې د دوی مثلا خاوند یا ورور کومک ورسره وکړي چې داسې کېږي داسې کېږي هغه بیا موږ ته اسانه کېږي خو که داسې څوک چې نارینه بخښندی نه کوم دندې سره کومک ونه کړي د دوی لپاره سخته وي حتی بعضې یو دوه شاګردان د همدې مشکل له خاطره صنفونه یې پرېښودل ځکه چې مثلا نارینه وبدې سره همکاري نه کوي مهم او اساسی مشکل سے دماغ پا اکیڈمی کے دیا ادا سے افغان میرمن سے افغانستان کے اسے یہ دن پروگرام کے گڑو نہ سکھوالے جگہ کم اندازہ فیس نہ سے اور قوال ہے اقتصادی قبل نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کیسې موږ ته فری درس راکوي خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو یعنې موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنې افغان میرمن چې بهر کې اوسیږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټرډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته که ورسې یو څوک وایي کوم یو خو ټرډیشنل ایجوکیشن خو که د آنلاین زه به وایم آنلاین ولې ځکه چې فلیکسیبلټي لري یعنې دا ته هر وخت کولی شې هغه درس ووایې یا ټرډیشنل کلاسو غوندې نه داسې یعنې ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلې ته به هغومره ختمل درس وایې دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایې څه وخت وقفه کې د ژوند نور کارونه دې هم مخته وړې تا لپاره دا یو ښه آپشن ده او همدارنګه ته کور یې وخت نه ضایع کېږي مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کېږي یو ساعت بېرته په راتګ ضایع کېږي نو دې په چای چې دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کېږي هغه یو ساعت به کور ناستې خصوصا مثلا دوی لپاره داسې پامونه مو برابره وو چې د ټولنې لپاره یعنې یو ښه ټایم یو برابر ټایم یو او د دې وخت ضایع نه شي نو هلته مو باید شاګردان هلته اشپزي کوي هلته درس وایي داسې نه سه هغه دې توجه خرابوي داسې تېر ښه ده د خپل کارونه کوي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په هغه کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا ممکنه ده خو خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې د خمونس په لاسو مثلا مرکز ته توجه وکړي انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي، خصوصا مثلا بعضې اسانه د دې ځینې د زمو سره د خپل مسلکت ته د دې کې څنګه استفاده کوي، چې د ګوګل استفاده کوي دا ډېر قوي انټرنیټ غواړي او مهارتونه غواړي، چې تاسو نه شاګردان نه دي سره بلد. اکثریت شاګردان موبایل نه لري، چې د اجازه نه ورکول کېږي چې دوی نه کمپیوټر نه موبایل ولې چې دا غلطه طریقه ده، دوی مثلا خپل درسونه مستقبل نه شي. دا یو فقیر وطن ده، مثلا که په کورنۍ کې اوه دا اته نفره وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي، نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي چې هر یو چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي، که یې دوه والی بیا هم امکان یې وښو. دا دومره مشکلات سې څوک ویني دا به ډېر زیات سخت وي، چې مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو، هغه کولی تاسو لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې تاسو کې آنلاین او ترډیشنل تاسو بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري، نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګانې د شاګرد ارزیابي او ټول شان فرق لري. نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی نسې دې سي ډېر عمر لري، نو دې ته دا مشکل ده چې هغه څو څومره زه ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، یا مایه نقصې هېڅ نتیجه یې نه وه، ځکه اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن به جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دې موږ له ټولنې حذف نه کړي او دې له موږ ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي. نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جمع کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله رقم ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مانا کھلگ راشا کلا خیر کا نفرت کبھی زمانہ کھلگ راشا کلا